سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بجی دی د خبری مجلې ته بیا مخراغلی پایل په خبرونو کوو. یو افغان سړی په ویانا کې د خپلې میرمنې د جسد لموندلو لږ وروسته د برلین په هوایي ډګر کې ونیول شو. د ویانا پولیسو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه افغان پرون ماښام په جرمني کې نیول شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی د خپل میرمنې د وژنې په قضیه کې اصلي تورن دی. د هغه د میرمنې مړی د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دوی په ګډ اپارتمان کې موندل شوی. د دغې ښځې خپلوان چې ټول افغانان دي مخکې پولیسو ته د دوی ترمنځ د شخړې خبرداری ورکړی وو. پولیسو د دغې ښځې د جسد له موندلو وروسته په نړیواله کچه د قاتل لټون پیل کړ او هغه یې د برلین په هوایي ډګر کې ونیوه. د معایناتو پایلې ښیي چې دغه ښځه په سینه او غاړه کې په چړو وهل شوې وه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په 1.5 خپل یو ساتونکي صالح العروری سره په تهران کې په یو برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 28 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه کې ترهګری سازمان ګڼي مشر وو. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمدالثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشال، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل خار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې ته ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخامخ شو چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو واټن په 10.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره سکل په اولمپیک سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروس د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک په شرفات شوی وو. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوم. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، د خوړو خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه د ونجونو د خدمات وړاندې کولو کې مخته شو. زیروس بعد ملیندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشره وه ځای ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواد راستنه شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر ویلي، پرون د تورخم له لارې 1.5، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1.5 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنه شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناد کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسیدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي دي. دغه راپور پر بنسټ چې دې سازمان نن د اګست پر 2 پر ریلیف ویب پاڼه خپور کړی، راغلي له 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشتون له وجې له افغانستان استانه وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي چې له افغانستان څخه د بهرنی ترهګری د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت وایان ویدانت پیټر پروند اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل د خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټر زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاټ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د فایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ راهګره ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. خو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي داعش او القاعده راهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په راپور کې وړاندې ویل شوي وو د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ته بیا مخراغلی شروع کوو په راپورونو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودانت پاتل پرون وخته یوې خبري ناستې ته وویل چې که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅکله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنجشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یوه ځانغوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا کابل افغانستانه د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایلځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د تیرې جولای میاشتې په 10مه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستیو راپورونو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفګان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنگونه ونه شي په افغانستان کې او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي د خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ زړه آرامسي وسو، هر مشکل د لارې د خبرو لارې نه او د تفاهم د لارې نه د ناست لارې د جرګو لارې په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لارې نه باید کار واخلي.
دوی په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی له جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او د دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبره یې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بېلابېلو هیوادونو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
بیا پرونی ته راغلی، تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه او نور راپورونه په ازادي رادیو .com کې سرور ښکاره کړئ. دی وی پانه ته او زموږ نور راپورونه هم ولولئ. د د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواده وتلي دي. دغه سازمان ویلي له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50 په سلو کې نور ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. نور حال لا به د سپوږمۍ اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان له خپل هیواده وتلي دي. ایو ایم په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1 میلیون اروپا ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې خبرونه درته وړاندې کیږي.
ازادي رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوې.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي ماڼۍ پاړه علمګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوې ده. ډېر لس لوی خونې لري.
د وژل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوې د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګدوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمرې وتی اکسې
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا د نننه کور او مالداری او ژوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه. نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات وو چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه نه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې څخه لیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعاتو فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په ارګ کې دلکشا مڼه یو روایت دا دی چې د دې مڼې نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا مڼې په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسمه ګره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجره معنی ده، بی نظیر و بی قصور معنی ده. یعنی بابانستان که پا دیه سر یه بلا معنی نسته نو دادنم بگراوند یه شاید دقیقی دا معنی دی امیر عبدالا خان پا وقتی جون سویده کلش امیر عبدالا خان دی هند سپر چلی و بیرت چلی هند در آقای بیایی نو تصمیم یوانیم چی یو نه معنی جوره کی نو لمهم و مخور و کسان و سرگی حکومت و حکومت دی باند مشران و سرگی پرلپسی مشوری وکری و بالاخره تصمیم یوانیم چی دی آرگ پو باخ کی دی باخ منس کی و معنی جوره کی دی معنی بنسط پو دوله سو نویم کار کی کش رو سنبلی پو میاش کی او رسمان سپرانست و کاری جوړ شو. هغه د 1295 کال سمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول دي افغاني مواد او مختلف مواد. عزالدین وکیلی په پلزایی لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه سوه. یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاو. خو د خواجه راول وید او زخمی سو. بلده ورسته یو بل انگریز انجینر و ایغه دی کار مخته یور. دی دلکشا معنی مواد طول افغانی مواد و یعنی دی جولوالوی او حتی بلده چه سیخه و کانگریر پکی و کارول سی نور مواد و مثلا پدی که مختلف و خار و ترسنگ چکا یغواش دی او پجون برخو که یاگی ردین هم کار اخصال سوائده. دو پوش داری لوی دیوالونه ای او چې ترمنځ یعنی دو دیوالو ترمنځ دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوی متره ده دو لوی سالونه لری هم ده ادنه غشت نوری کوچی هم لری مختلفی پا دلکوشا که یو بل جالب شای داره چه یو لفت ده بدقه لفت که البته وصل دو لفت دیست یو رست جور سوای ده خو یوی پخوا جور سوای و پا په هند کې جوړ سو البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ سوی ده دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو یعنې په هغو باندې جوړېدل کېدو تنظیم کړی و دغسې اوس یې په نوي شکل برکې کړی ده خو هماغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي بلکه دا په نیمای کې هم کولای شي چې بیرته شاته لاړ شي مخکې له دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی وي نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانه د ژمي دفتر و او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې له جشن جوړ شي برق له جبهسرات جبهت را انتقال شو او دغه اول د جشن دپاره ارد څراغان شو د ارګ ارګ دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي 1400 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او 1400 درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هیوادو پادشاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان نو هغه یادګاري نیالګی به یا د دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته بیا شو کښېناوه زیاتره متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړه او دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګی چا ایښی ده یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا نمور د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تکل شوې ده چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمک خاورو ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مو له دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ده هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې راغونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شیان ډیر وایم
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه. په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیله من وزیر شاعري هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی. د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه پښتنو سندرې جوړولې، په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل. نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هماغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړی نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي که نه ګیله منه.
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وای: یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبره، پاکې له شر او له جنجال خبره. او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو، موږ خو د سر د پانا ځای نه ممو، سړی تکوي د مال خبرې. او پښتون بتل دغه سي در پدر، پښتون بتل دغه سي در پدر وي چې نه مني دستر خوشحال خبرې. او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي، ها د سپین ژیری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده، زموږ په شنا چي او په دال. او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یوه مورچل کې یو ویریږو له یو بله، ناست په یوه مورچل کې یو ویریږو له یو بله، د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام. او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابل، او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، تای شو کول تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله. او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله. او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله، او نه دې کام ته خیر رسی، او نه دې سر په کام زار کړ، غله ګیله منه د پښتون د احساس غله.
وا ګیله منه.
او دا بل غزل دی نجیب جان،
وایي:
ولې د هر سر ذمہوار یادېږم، ولې د هر سر ذمہوار یادېږم، کله مسلم کله کفار، او خدایه چې ستا به فیصله څنګه وي، یو ځای شهید بل ځای مردار، او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، لر او کبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یاد، او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم، چې کله امن وي بے کار یادېږم، که کله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم
ګیله منه. څه وخت کې ښه شاعري کولی شي؟ ستا د شاعرۍ وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، څه وخت کې شاعري کوي؟
په ګانا کې خو باید زه وایم یو دغه هم کولی یو خو هغه فلبدی انداز وي هغه خو نه کیږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي. مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه، خو هر وخت ماتم ماتم دی. خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد د دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړي هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید ور بخونکي شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي.
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سے خوب من یا خوگ من یا ما چه حزن نری ستا پا بل تم دم را غم جن پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا پکر غیرنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دیتا گئی در دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لڑی دمرا دیتا گئی در دیدن دن یا ماچ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن شماو کلا ما حجرو غدا کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار کل ترہ کر شماو کلا ما حجرو غدار دمر زلیل پخل وطن یا وطن یا ما چه حد نہ لری دلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا پا بالکل دمرا غم جن پخت خوش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک و ملا اے لتا سی دمر کی لمن لمن یما چ حد نلری لتا سی تمہارا گیلمن گیلمن یما چ حد نلری او غم جن زدا سے خوبمن خوبمن یما چ حد نلری سب دل تم تمہارا غم جن یا غم جن یما چ حد نلری غم جن زدا سے خوبمن خوبمن یا ماچ حد نہ لری ستاپ دل تم دمرا غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې وه نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انځور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انځور په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې ښخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم نو هم په دغه مقصد هزار غلی هوستل ته نو تاسو په دې هوستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر خو بیا هم پاتې نه دی کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم
تاسو تر ډېره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول اوس هم همغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول خو زما هغه هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي
ظاهره خبره ده په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډیرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ور پریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډیر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټسپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي، ل د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه که فرق راغلی وي، څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره پاوې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سا غلطي ویا داسې وو چې کته به لګېده چې دا پتار جوړ شوی، نن سبا چې څکه منظورونه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتیاک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنی عکس که زه ووایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و، هغه و تور، نو ځکه چې هغه لومبنی عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه پې ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و، هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو، دریم رنگ ما ته یاد شي اوس هم چې هغې کې ما د سور رنگ اضافه کړې وه، نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کم تاسو کم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کې د شمار نه هم زیات رنګونه دي، ځکه په هغې کې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي، نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه او نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې، دا په ازغیو باندې مات سترګې، ګل مخ یتا ته می درتات سترګې، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، لدوو دې نشي د خکلا اندازه، صبر چې کړم درته زیات سترګې، کله نا کله جګړې ته پرېږده، کله نا کله جګړې ته پرېږده، خو ډېرې ساعته سوله ساعت سترګې، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شپورته د خال سیوری ترېنه، مدې شه هېڅکله میراتې سترګې، که به بېتا بلته وبرنګه اوړي، که به بېتا بلته وبرنګه اوړي، شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې، بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره یې ور وړه ننواتې سترګې ببره یې ور وړه ننواتې سترګې
سجلوی مجلې د دې خبرونه په روسیو کې د یو لرغونی دود پاړه د چیرونو لمخې عمومي حمامونه په لرغونی مصر کې همدارس په لرغونی روم کې دود وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چیرنی نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي، لکه په ترکیه کې، خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کسبمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوي دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چا ته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خواسته میباشد، یک کس بسیار چی میباشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري، هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کولو وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاس خونی کیسا چا خون د جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسا او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، بیا چاپی کوي د عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود ته سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمېر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړې کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
رادیو آزادی به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم به شما داریم. نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن روی این کار میکند تا جلوگیری تهدیدات تروریسم خارجی از افغانستان را بگیرد. میدانید پاتل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که شاخه خراسان داعش گروهی هست که توانایی انجام حملات در سطح بین‌المللی را دارد. پاتل همچنان افزوده است که آنها روی این موضوع کار میکنند تا اطمینان حاصل نمایند که افغانستان بار دیگر به جای برای حمله تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نشود و جلوی تهدیدهای خارجی از سوی افغانستان را بگیرند. مرد افغان در میدان هوایی برلین توسط پلیس جرمنی اندک پس از کشف جسد همسرش در ویانا پایتخت اتریش دستگیر شد. پلیس ویانا روز جمعه اعلام کرد که این مرد افغان عصر دیروز در جرمنی بازداشت شده است. گفته می شود که او مظنون اصلی دوسیه قتل همسرش است. جسد همسرش در آپارتمان مشترک آنها در ویانا پایتخت اتریش پیدا شده است. وابستگان این زن که همه از افغانستانند پیش از این با پلیس تماس گرفته و از مشاجره این زوج خبر داده بودند. پلیس پس از کشف جسد این زن به تعقیب بین‌المللی آغاز کرد. کیمیا یوسفی نماینده افغانستان در رقابت‌های دوش 100 متره المپیک امروز با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعاری را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حق ماست. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های امروز کیمیا یوسفی در میان 36 دونده در جایگاه 31 قرار گرفت و ناتوانست به دور بعدی رقابت‌ها راه یابد. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان ناشناس امروز جمعه بر روی افسران پلیس آتش گشودند که موتر عامل 3 قاضی را در شمال غرب پاکستان همراهی میکردند. پلیس گفت که در این حمله 2 افسر پلیس کشته شدند ولی قاضی ها از آن جان به سلامت بردند. سلام خان رئیس پلیس محل گفت که این حمله در دره اسماعیل خان منطقه در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. این رویداد حمله مشابه در ظرف یک هفته در این منطقه است. هیچ کسی مسئولیت حمله امروز را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا هنوز مشخص نیست. و مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه رهبر حماس امروز جمعه پس از ترور
با عرض معذرت و پوزش نظر به نقص تخنیکی گزارش ها و مسائل دیگه به حساب خبرها آماده پخش شده بود، ولی پیش از این که ما دوباره اخبار دری را تقدیمتان کنیم، برنامه دری آغاز شود، یک آهنگ پشتو از وحید قاسمی را میشنوید.
دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر کے تو رواما سرسری چپنا اے الکوران کے پاس سرسری چپنا اے الک
رادیو